دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې په تیرو سلیرشت ساعتونو کې 202 د کورونا په ویروس اخته شوی دی. په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو رئیس دا په یوه شپه ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی چې ثبتېږي. د روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرون نن د شنبې په ورځ د می د میاشتې په 23مه چې د جوزا د میاشتې 3مه کې خبریالانو ته ویلي دي چې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې 1,520 سمپلونه معاینه شوي دي او نتیجه یې ښیي چې په دې موده کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ښاغلي مجرون وویل چې د دې شمیر سره په افغانستان کې 9,998 مثبت واقعات ثبت شوي دي، 214 کس مړه شوي دي او 1,000 تنه بیرته روغ شوي دي. هغه د قرنټین او د خلکو په ګرځېدو د بندیز په تطبیقولو ټینګار کړی دی او خبرداری ورکړی دی که چیرې د دې تجویزونو رعایت ونه شي نو د اختر ورځې به په غم بدل شي. د روغتیا وزارت دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې ده چې د اختر پر رسیدو سره په کابل او یو شمیر ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. خاغلی مجروح ویل چې د دې وضعیت د کنټرول او قرنټین ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه چمتو کړې ده چې زر به د تطبیق چارې پیل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر عبدالحکیم منیب هم د هغو افغانانو نه چې د کورونا د ویروس علائم لري وغوښتل چې د اختر د مانځه دپاره جمعه ته د تګ نه ډډه وکړي. په امریکا کې د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس د کورونا ویروس د شنبې تر ورځې پورې یعنی د جوزا د میاشتې تر 3مې نیټې پورې په نړۍ کې 3,83,000 کسه مړه کړي دي او څه باندې 5,215,000 خلک پیمړه شوي. د افغانستان د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجروح ویلي دي چې نن سهار له جنوب ختیځو ولایتونو نه کابل ته په لاره و چې د لوګر د ولایت په مرکز پل علم کې ورباندې وسلوال برید شو خو ده ته زیان نه دی رسیدلی. د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم په ښار کې یو سپینګیری بندي په زندان کې د کورونا د ویروس له کبله مړ شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانگزی ازادي رادیو ته ویلي دي چې په زندان کې یو شمیر کسان ماینه شوي دي او ځینې په کورونا اخته دي. هغه زیاته کړې ده چې یو تن چې محبس کې کورونا نیولی و سپینګیری و هغه مړ شوی دی. څلور نور زندانیان هم کورونا نیولي دي. اغلی سانگزی ویلی دی د دې پیښې نه وروسته زندانیانو د نخوړو اعتصاب وکړ چې ولې د جمهور رئیس د بخښنې ځانګړی فرمان سم نه عملي کیږي. خود لوګر د امنی قومندانې ویلی دی چې زندانیانو اوس خپل اعتصاب پای ته رسولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کتر دې وروسته د کابل ښار د هرې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو ترور وکړ د هماغې حوزې عامر او ساحوي مسؤلین به له کاره برطرفه شي. کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دغه پریکړه کړې ده چې تیره شپه د کابل د ښار د 12مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د موټر سایکل سپرو کسانو لخوا په برید کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریستي بریدونو او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره نور څوک په کابل کې موټر سایکل نشي چلولی. د کورنیو چارو وزارت د 13 اپریل په 14مه په خپل اعلامیه کې د کابل خاریانو ته ویلي و چې تر بل اطلاع پورې دی موټر سایکل چلولو نه ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي بریدګرو د کابل د ښار د ځینو امنیتي چارواکو په شمول یو شمیر قومي مشران هم وژلي دي او په موټر سایکل تښتېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې طالبانو د روژې په میاشت کې د 1500 نه زیات ملکي افغانان وژلي او ټپي کړي دي. د دې شورا نطاق جاوید فیصل مطبوعاتو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي طالبانو د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف د روژې په میاشت کې د خلکو وجل نه دی بند کړي. په دې شو ولایتونو کې بریدونه کړي دي، 1500 ملکیان وجلي او زخمي کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه رپورټ رد کړی دی، وایي دغه ملکي وګړي د حکومت پلوه قواوو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د خوست چارواکو ویلي دي چې د مرکز اړوند د لکڼو په سیمه کې څلور ماین خکون کړي ولیدي. د خوست د پولیسو ویان عادل حیدر ازادي رادیو ته ویلي دي چې دغه کسان تیر شپه د پولیسو لخوا هغه مهال لاس په لاس ونی ولشل چې د ماین په ایخودلو لګیاو. د دې ولایت د امنی قماندان سید احمد بابازی هم دوه هفته مخکې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سند ایالت د روغتیا د چارو کارکونکو وایي چې تر اوسه پورې د الوتکې د پرونی سقوط د زینه شپږ اویا مړي دغه روغتون ته رسول شوی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی رئیس ویلی دی چې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په حق له څیړنې روانې دي. د پیښې په وخت کې په الوتکه کې ټول 99 مسافر او کارکونکي سپاره وو. په سند کې د روغتیا د چارو کارکونکو د شپږ اویا کسانو د مارک خبر تایید کړی دی، خو دا نه د سرګند چې مړي ټول په الوتکه کې سپاره کسان دي که د هغې سیمې خلک هم په کې شامل دي چې الوتکه پرې راغورځېدلې ده. د پی آی مشر ارشاد ملک پرون د می په 22مه وویل چې الوتکه د لاهور نه کراچۍ ته روانه وه چې په ماډل کالونۍ کې د استوګنې په سیمه کې وغورځېده او د خلکو کورونه هم پکې تخریب شول. د فیسبوک نړیواله ټولنیزه شبکه په پام کې لري چې په افغانستان کې په دری ژبه کې د مارکیټ او عملیاتو د برخې یو متخصص وګماري. د غیلان د دې شبکې پر رسمي ویب سایت کې خپور شوی دی. د دغې دندې لپاره د نورو شرایطو ترڅنګ کاندید باید د ادارې او تجارت له پوهنځي نه فارغ وي، د کار درې کلنه تجربه ولري او د فیسبوک او انستګرام په اړه هم معلومات ولري. د مارکیټ او عملیاتي چارو د دغه متخصص دنده بداوی چې په جنوبي اسیا کې د فیسبوک لسانګ سره همکاري وکړي. د فیسبوک ټولنیز مطبوعاتي شبکه وایي چې دا مهال په ټول نړۍ کې سباندې 1 میلیارد کسان فیسبوک استعمالوي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت ویلي دی چې شاوخوا 6 میلیونه خلک انټرنیټ استعمالوي او په دې کې سباندې 15% فیسبوک او نور د نورو ټولنیزو مطبوعاتي شبکو نه کار اخلي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د یونان مقامات د ترکی او د یونان ترمنځ د ځمکه د سرحد په غاړه د ترکی د عسکرو لخوا د جبازار سیمې د یوې وړې برخې په اشغال احتجاج څرګند کړی دی. د ترکی عسکر او پولیس هلته اچول شوی دي او د بیرته وتلو غوښتنې نه دي منلي. د ایوراس په نامه سیند چې د یونان په شمال ختیځه برخه کې تیریږي دغه دوه ملکونه سره بیلوي. د یونان مقامات وایي معمولا په ژمي کې په دغه ساحه کې اوبه ډېرې زیاتېږي، خو قاچاقبران په اوړي کې په دې لارې مهاجر یونان ته تیروي. د یونان خارجه وزارت په انقرې باندې اعتراض کړی دی او د سیمې نه د ترکیې د عسکرو د وتلو غوښتنه کړې ده. ترکیې د یونان غوښتنه رد کړې ده او د یونان د دفاع وزیر سخته اندېښنه ښودلې ده. جمهور رئیس ترامپ امر کړی دی چې د عبادت ځایونه دې بیرته پرانستل شي، خو دینی ټولنې محتاطانه عمل کوي. په امریکا کې د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د عبادت خانو دروازې تړل شوې دي او دینی مراسم آنلاین ترسره کیږي. د کلیساګانو ملي شورا خبرداري ورکوي چې د پوره ډاډ او اطمینان نه مخکې د کلیساګانو بیرته خلاصول کېدای شي ډېر مرګانی عواقب ولري. جمهور رئیس ترامپ د جمعې په ورځ د ملک په والیانو باندې غږ کړی دی چې سمدستي کلیساګانې چې دی وایي د دې وبا په وخت کې مهمې دي بیرته پرانیزي. ترامپ ویلي دی د ځینو ایالتونو والیان د سخت جنین کلینیکونه او د شرابو خرڅولو دوکانونه نه دي بند کړي، خو کلیساګانې او نورې عبادتخانې تړلې دي. دی وایي دا بې عدالتي ده. دا څرګندونه ده چې قانون جمهور رئیس ترامپ په دغه مسلې کې والیانو ته د هدایت او امر ورکولو صلاحیت لري یا نه. جمهور رئیس ترامپ د امراضو د کنټرول د مخنیوي لپاره د امریکا مراکز ته امر کړی دی چې د لارښوونې چارې برابرې کړي چې څنګه کلیساګان تعقیم شي او خلک څنګه عبادت ته ولاړ شي. او په استرالیا کې ژوند ورو ورو بیرته نورمال کیږي، یعنی د کورونا د وبا نه مخکې حالت ته ورګرځي. په یوه هفته کې په سیدنی کې د ملک د ټولو خارونو نه په دغه لوی خار کې تر 500 تنو پورې خلک شرابخانو، کافیګانو او رستورانونو کې د غونډېدو اجازه ولري. هر کس به د بل نه 4 متره مربع لري وي. خلک به د ودرېدو، نڅا او د نږدې غونډېدو اجازه ونه لري. اوس رستورانونو ته د لس تنو نه زیات خلک نشي ورتللی. د ساوث ویلز مقامات ویلي دي د جون په اوله د کورونا د وبال عمله په لګول شو بندیزونو کې نرمخت راوستل کیږي. دغه نرمخت د ملک د اقتصادي وړې لپاره یو غټ ګام دی. د استرالیا په فدرالي سیستم کې نور ایالتونه او منطقې د کورونا د وبا په خاطر د لګیدلو بندیزونو د لری کولو په حق له بل ډول لارې چارې لري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه راپورټونه. یو شمیر سیاسي څېړونکو او مدني ټولنې استازي وایي چې د ملي مصالحې عالی شورا باید ټول شمول وي او په دې شورا کې باید د ټولو اړخونو استازي ګډون ولري. نور تفصيل د امریکا جغ د خبريال رحیم ګل ساروان په رپورت کې واوري.
که څه هم د تیری یک شنبه په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنز د سیاسي روغې جوړې تړون لاسلیک شو او دغه تړون لمخي ډاکټر عبدالله د ملي مصالحې د شورا مشر وټاکل شو، خو تر اوسه پورې د دې شورا د تشکیل جوړښت او تګلارې په اړه څه نه دی معلوم. هټول اړخونه دا شورا ټول شمول غواړي. که څه هم د سولې لپاره د دې نوې شورا جوړښت نه دی لاسرګند شوی، خو ملي مصالحې شورا به د سولې ټولې هڅې پر مخ بوزي. د ډاکټر عبدالله ویان فریدون خوزن وایي چې د ملي مصالحې د عالی شورا په تشکیل کار پیل شوی دی.
د ملي مصالحې د په تشکیل او ایجاد او همدارنګه د غړو په انتخاب باندې کار شروع دی. هر کله چې د دې تشکیل او د جوړېدو چارې تکمیل شي، هغه به شریک شي، به بلغي وروسته په نور موارد باندې کار شروع شي.
د تړون مخه د سولې په چارو کې د دولت وزارت به د مصالحې د شورا برخه وي، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د وایي چې د ملي مصالحې شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې په بهیر کې د دولت دوامده جوړښتونه دي.
د ملي مصالحې عالی شورا د بهیر په جریان کې د تصمیم نیونې مرجع ده او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بهیر اجرایی چارې مدیریت کوي. د سولې بهیر د افغانستان د اسلامي جمهوریت له بنسټیزو لومړیتوبونو څخه دی.
سیاسي کارپوه شازاد مسعود ویل چې لاخته وروسته به ډاکټر عبدالله د ملي مصالحې په شورا په جدیت کار پیل کړي.
زه تر کوم ځای چې معلومات لرم د اختر نو وروسته دغه د مصالحې د ملي شورا اعضای به هم معلوم شي، لیکن بیا مې هم غوښتنه په تکرار انداده چې دا باید افغانستان شمولي او د ژوند د هر برخې کټګوري کسان باید پکې عضویت ولري.
خوانی طالب چارواکی بیا وایي چې د ملي مصالحې شورا به هم یو تکراری شورا وي.
اوس خلک په شک او تردید کې اچولي دي چې آیا دغه شورا به د دې لپاره وي چې پنځه کاله سفر کې یو کړي، د دې لپاره به وي چې مقابله په صورت کې د طالبانو سره یو قوت جوړ شي، او یا به د دې لپاره وي چې په افغانستان کې صلح راولي. خو دا درې سره احتمالات پکې کېږي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم کابل ته د سفر په مهال ډاکټر عبدالله سره لکتنې ورسته په خپل ټویټر وویل چې عبدالله سره د ملي مصالحې د شورا په پلان غږیدلې او له ده او ټیم نه به ملاتړ وکړي. افغان حکومت له زلمی خلیزاد د غوښتنې وشي تاوتریخوالی باید کم شي. نن د ملي امنیت شورا وویل چې طالبانو پروژه کې هم تاوتریخوالی ته ادامه ورکړې ده،
او د هیواد په دیر شو ولایتونو کې د روژې په دیر شو ورځې کې 1500 وطن ولسی وګړي شهیدان او زخمیان کړل.
تر دې شورا وړاندې ولسمشر غنی د سولې په چارو کې د دولت وزارت را منځته کړ. دا وزارت د سولې د عالی شورا د دارنشا ځای ناستې وو. د سولې عالی شورا چې په 2010 کال کې خواني ولسمشر حامد کرزی تاسیس کړی و، یو ولسیزه فعالیت وکړ. ولسمشر غنی دې شورا ته دوام ورکړ، خو دا شورا ونه توانید چې له طالبانو سره روغه جوړه وکړي.
درنوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې د سولې د حل جلو په حق له د ولسی جرګې د پخواني غړي شکریه بارکزی سره د امریکا جغ همکار سید سلیمان شاه مرکه کړه.
د سولې په پروسه کې کچیرته د ډاکټر صاحب عبدالله دریس او د ډاکټر صاحب اشرف غنی دریس یو د بل سره په ټکر کې ولویږي، نو دا په دې معنی باندې ده چې اخرنی تصمیم به ډاکټر عبدالله نیسي. نو دلته بیا ډاکټر صاحب اشرف غنی ستا افغانستان ولسمشر دی بیا څوک دی؟ زه فکر کوم چې دا به یو ستر اختلاف بحث په صفت باندې پاتې کیږي. هیرم نشي چې کیدای شي دغه مورد عمدن راغلی، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی د دغه موضوع پر اساس باندې تر فشار لاندې ونیول شي په اداري برخه کې یا د حکومت په ویش کې یا د والیانو په ویش کې د هغوی اصل او نس په حق لباندې لاسې د ډاکټر صاحب عبدالله ترتیګې لاندې پاتې شي. زه فکر کوم چې د سولې پروسه افغانستان لپاره تر بل هر څه ډیره مهمه ده، او هیله مند یم چې د سولې پروسې په حق لباندې سیاسي صلاحیتونه کار وانخیستل شي، ځکه چې سوله د افغانستان خلکو لپاره ده. صحیح ده چې دلته باید سیاسي عذاب ګوندونه هر یو موجود وسي، مګر کوم شی چې ډیر مهم دی هغه د افغانستان خلک دی. دا چې افغانستان خلک څه شی غواړي هغه هم باید د سولې پروسې کې اصل وسي، نه دا چې فرع په حساب باندې بیا وروسته پرې تصمیم ونیول
شي. مننه. زه یو بل برخه کې چې د افغانستان خلک یادوي، زه به یو مهم قشر ته اشاره وکم چې زه مطمئن یم تاسو به ډیره دفاع کوئ. په دې سیاسي پروسو کې چې په افغانستان کې د قدرت د مشارکت د پاره وشول یا د صلاحیتونو د تقسیم د پاره وشول، په دې کې د ښځو حضور ډیر کم او ونډه یې کم وه. او ترڅنګ په مجموع کې ستاسو باور څه دی چې دغه اوسنۍ قوت چې په کابل کې سیاسي رامنځته شوی دی، البته دا د طالبانو سره د خبرو په وخت کې د ښځو نقش پکې اوس دومره نه دی څرګند، په دې اړه باندې څه نظر لري چې آیا همدغه واحد حکومت د ټولو اتباعو نمائندگی کولای شي په شمول د ښځو؟
متاسفانه دغه واحد حکومت د ټول افغانستان استازي توپ نشي کولای. اول خدای چې ډیر په یو کم رای باندې دوی راغلي دي، یعنی ستاسو وشمیره څه کم څه بالا یو نیم میلیون رای د دواړو کاندیدانو رای سره یو ځای شي، دا عمره رای نه دي سره وایي چې په یو هیواد کې 15 میلیونه خلک اوسي، دا یو اکثریت دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د درې طبقو استازیتوب نشته، متاسفانه او د هغوی نه ګټه ډیره کیږي. اول ښځې، ځکه چې چیرته چې د جنگ موضوع وي په هغه کې ښځه او ماشومان دوی دواړه قرباني حساب ورته کیږي، نو د سولې پروسه کې باید ډیره ونډه ښځو ته ورکړل شي. دویم، ځوانان. متاسفانه افغانستان کې همیشه د ځوانانو نه د یو وسیلې په صفت، د یو ابزار په صفت باندې دوی نه کار اخیستل شوی دی. او دریم، د افغانستان روشن فکر طبقه. تاسو ته بهتره معلوم ده چې افغانستان په سیاسي افکارو باندې هم مشهور شوی دی، او دلته ډیر خلک شته چې هیڅ سیاسي ګوند سره تړاو نه لري، مګر ملي شخصیتونه دي، مګر افغانستان د لپاره تعهد لري. د دغه درې طبقې خلک استازیتوب چې بې پرې وسي او د همدغو خلکو څخه استازیتوب وکړي، د سولې په پروسه کې ډیر کم رنګ دی. اول زه غواړم چې د ښځو په اړه باندې وایم، متاسفانه د ښځو لپاره سیاسي تعهد نشته، نه په دې نظام کې شته، نه دې نظام نه مخکې وه، او نه د طالبانو سره شته. کچیرته مثلا ډاکټر صاحب اشرف غنی چې دومره ډیر د ښځو پر رای باندې هم راله او همیشه په دې باندې ویاړي چې ښځو ته او ځوانانو ته زمینه برابره کړله، څو تنې ښځې کله چې دوی د هیواد لپاره تصمیم نیسي، د دوی د میز پر سر باندې ناستې او د هغوی نظریات اوریدل کیږي؟ صفر. تاسو هیڅ ښځه نه وینئ په هغه څه مهم سیاسي بحثونو کې چې د افغانستان په حق له مهمې فیصلې کې اصلا د ښځو حضور نشته. او همدارنګه تاسو وینئ چې کله چې ښځې باید طالبانو سره لاړ شي کینی، د څه فکر وکړئ؟ زه تعجب په دې باندې کوم چې ولې د افغانستان دولت وایي 40% ښځې د افغانستان د حکومت د خوانه څکم هیئت تعینیږي، دا 40% ښځې چې زیده میز پر سر باندې کینی اوتومات 15% کې یالته میز، ځکه چې د طالبان له خوانه بیا هیڅ ښځه نشته. دا هم څه فکر کوم د ښځو نه ډیر ابزاري ګټه اخیستل شوې ده، همدارنګه چې د ځوانانو نه. ځوانان د دې هیواد ستر قوت او طاقت دی. متاسفانه د هغوی په ګمارونو کې تجربې نه کار چې باید په پام کې نیول شوی وای، نه دی نیول شوی. د هغوی استعدادونه متاسفانه په یو شکل بل شکل باندې سرکوب شوله. غیر مسلکي خلک ځوانان د سي ځای ته لاړل چې خپل مسلک لپاره ونشه کولای چې خدمت وکړي، مګر پاتې شول د ښځو ستونزې. د ښځو ستونزې په سیاسي لحاظ باندې زه فکر کوم قراقره تر ټولنیز ستونزې راته ډیر مهم ښکاري، او ډیر زه فکر کوم چې مونږ سربیره پر دې چې شایم نه دی ګټلې په دې تیر څو کلونو کې، په داسې حال کې چې خپل لاسته راوړنې له لاسه ورکو. که چیرته یو څوک راځي او دا ادعا کوي چې ولا ښځې په وزارتخانو کې موینانې دي، او داسې دا د هر بل هیواد هغه تعهد دی سازمان ملل متحد سره د دې ګمارنې په خاطر باندې افغانستان دولت ته پیسې ورکول کیږي چې دوی حداقل 10% خزي په حکومت کې ولري د 2000 کال تر پایه پورې. یعنی دا هیڅوک دی هیڅ سیاست،
یعنی که خارجي مرستندویان پیسې ورنه کی دا مقرریان او د خزو د پاره دا وظیفې نشته په افغانستان.
دا یو د هغه تعهدونو نه دی چې نه تنها یوازې افغانستان بلکې نور هیوادونه هم باید چې مرستې ترلاسه کوي حداقل ښځې 10% په دولتي نهادونو کې دوی باید استخدام کړي.
په افغانستان کې په یوه ورځ کې د کورونا د وایروس 902 مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د کورونا په وایروس د اخته سوو کسانو شمیر نږدې 10000 ته رسیدلی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
د روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د شنبې په ورځ خبریالانو ته په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت اقداماتو او دغې ناروغۍ د اوسني وضعیت په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې په ښارونو کې د خلکو د ګڼګونې د زیاتېدو وروسته د کورونا د وایرس پیښې هم په بېساري ډول په دغه هیواد کې زیاتې شوي.
په تېر 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1528 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 902 مثبت واقعات ثبت شوي، یو لستانه وفات شوی، څلور څلوېش نور روغ شوی دي. د دې سره موږ په افغانستان کې 9998 مثبت واقعات، 214 فوتي واقعات او 1040 تنه روغ شوی واقعات لرو.
د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي روان حالت د زیاتې اندېښنې وړ وبله او ویل چې که کارنتین ونه لګول شي نو د کرونا وبا په افغانستان کې یو انساني فاجعه رامنځته کړي.
موږ ډېر انتخابونه نه لرو، یا کور کې کینو، دا موجوده رواني او اقتصادي فشار بګالو د دوو درو څلور هفتو لپاره پس داغه د ویروس لمن د خبرېدو نه بمخنیوي وشي، یا به احتیاطي کو. متاسفانه اکثر تعداد کورنی غړي باخته شي او د دین 40% به د اقل رختونو ته لاړ شي. 15% آی سی یو ته د 15% نه حد اقل 3% متاسفانه قبرستان ته ځي. په دې کې بل بدبختی دا ده چې کومه ورته توجه ونه کو، هم ځان زیان منه کو او هم مشته تر ټولو نږدې کسان لکه خور، مور، ورور او گاونډیو پهلوان او هغه کسان چې په ټولو کورسره
اړیکلرو. جامعه روغتیا وزارت لخوا د ولس ولایتونو په تازه خبره شو شمیرنه کې د کندهار او دغه ولایت د شاوخوا ولایتونو ولسی شمیرنه نه دي شاملې. د کندهار ولایتي چارواکو د وینا لمخې دغه ولایت د کورونا د پیښو د ټیسټ لابراتوار تخنیکی ستونزې پیدا کړې. اوس مهال کابل کې کورونا د وایرس د ټولو پیښو شمیر 3,300 ته رسیدلې. هرات کې 1411، بلخ کې 515، ننګرهار کې 515 او پکتیا کې 304 ته رسیدلې. په دې پینځولې ترکی د شنبې تر ورځې په مجبوری ډول د کرونا د وایرس شپږ زره 515 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین په خارونو کې دغه وزارت روغتیایي پیغامونو ته د خلکو نه پاملرنې ته په کتنې د کرونا د وایرس د لا خپرېدو وړاندوینه وکړه او ویل چې یوازې لار په خارونو کې د درې یا څلور نورو اونیو لپاره د کارنتین تطبیق کول دي، تر څو د ښاغلي مجروح په وینا د یوې خوا د کرونا منحني ماته شي او د بلې خوا دا د دغه وبا سره د مبارزې لپاره د امکاناتو د برابرولو په برخه کې وخت ترلاسه کړي. ډاکټر وحید الله مجروح دغه خبري کانفرنس کې خبريالانو ته د لوګر ولایت مرکز پولي علم سره نږدې نن د د پر موټر د وسوال بریک پړه معلومات ورکړه او ویل چې کله چې د خوست څخه پکتیا او بیا له پکتیا څخه د لوګر لاري کابل ته روانو د پولي علم د خار په 5 کیلومتر کې ای وسوالو کسانو پر موټر بریډ وکړ. هغه ویل چې په بریډ کې ګولې په موټر لګیدلې خو دې او ملګری بچوي دي. مجروح ویل چې د ولایتونو ته د کورونا څخه د مبارزې د چارو او دغه مبارزې لپاره د ځنګل شو پیسو د مصرف د بهیر سالن لپاره سفر کړی و. ښاغلی مجروح په ټولو خېلو غاړو غږ وکړ چې د روغتیا سکتور بې طرفۍ ته دي پاملرنه وکړي.
موږ ته دا فرصت راغلی سي چې خپل خلکو ته، ټول هغه افغانان، ټول هغه کورنۍ، ټول هغه میندې او ماشومان چې د وطن کې ژوند کوي، موږ هیڅ سیاسي، امنیتي، نظامي تعلقاتو باندې تړاو نه لرو. دوی ته وشو کولای په ښه توګه او په ښه کیفیت روغتیایي خدمات.
د بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې د اختر په ورځو شپو کې به هیڅ چاته د خلایوي خاصه خبرې خواته د تګ را تګ اجازه ورنکي. دغه وزارت مرسیالي وایي میرمن مروه امینی امریکا غا شهر علي سره په مرکه کې د خلکو وختل شي اختر په خپل کورونه کې ولماسي.
له دولت څخه موږ غوښتنه دا ده چې موږ سره د مرسته وکړي، ځکه پولیس په هر وضعیت کې د عملی کوي، کله چې له ګڼېګونې څخه مخنیوی وکړي.
د افغانستان د سترې محکمې د پریکړې له مخې د یک شنبې په ورځ په دغه هیواد کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده.
درنوریدونکو، په دې وروستیو کې په پکتیا کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډېره دودی. یو شمیر خلکو اندېښنه څرګنده کړې چې که د قرنطین حالت ته بیرته ونه ګرځي دا وایروس نور هم خپریږي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا راپورټ
سره له دې چې د هیواد نور ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم د کورونا وایروس مثبتو پیښو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. اندېښنه دا ده چې ګڼ خلک له دې وایروس د خوندي پاتې کېدو تدابیرو ته لازمه پاملرنه نه کوي. د ګردیز یو شمیر خاریان وایي که څه هم د اختر شپې او ورځې دي، خو لازمه ده چې خلک لږ تر لږه ټولنیزه فاصله په نظر کې ونیسي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي.
خلک اوس مجبور دي سراسي د اختر شپې ورځې دي، باید دوی قرنطین مجبور سي. ماته کې دا غوښتنه خو حکومت څخه دغه ده چې د عام خلکو سره مرسته وکړي، همکاري وکړي. دا چې غریبان شته یو غوته باید دوی پخپله که مړی وي یا نور څه وي هر څه وي هغه دوی پخپله بندوبست ورته ونیسي او ور وړي کورونا ته.
د دوی دا بې پروايي دا غفلت به یقینا موږ د یو لوی مشکل او دردسر سره مخامخ کړي. نو له خلکو نه هیله کوو چې پخپله کورونا کې پاتې شي، بالخصوص هغه خلک چې بیخي اشد ضرورت نه لري، نو د باندې د نه راوځي له څو د دې آفت او د دې مصیبت مخنیوي وشي.
نن د شنبه په ورځ په پکتیا کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 304 اتیا ته ورسید. د روغتیایي مسؤلینو په وینا له دې جملې نه 2 اتیا تنه ناروغان ښه شوي او 6 تنه مړه شوي دي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې یې د دغه وایروس په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی ورکړی او روغتیایي لارښوونو ته یې متوجه کړی دي. په ګردیز کې د کورونا ناروغانو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد کریم آشنا راډیو ته وویل چې د خپل روغتیایي ټیم پر مټ په کورونا ناروغانو د اخته کسانو ښه درملنه کیږي او د ډیرو روغتیایي وضعیت ښه دی.
کوم ناروغان دلته موږ سره راغلي دي، ماشاءالله زموږ صحیح ټیم سي دا هغه په ډیره ښه توګه د دې تداوی کوي او د دې د تجرید مسایل په مخ باندې وړي او کوم لستونځ سره موږ تر اوسه نه یو مرسته. کوم ناروغان سره موږ سره بستر سوي دي، ماشاءالله وضعیت هم صحیح، وضعیت هم ښه ده. د دې مکمله تداوی هم هغه تر کومه حده پوری سي لازم او ضرور ده هغه سوي.
په مجموع کې د اختر پر رسیدو سره د افغانستان په زیاتره ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د وضعیت د کنټرول لپاره یې یوه هر اړخیزه طرحه چمتو کړې ده.
د کندز په ښار کې چې قرنطین ختم شوی د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اختر لپاره د تیاریو په وخت داسې فکر نه کیږي چې په دغه ښار کې د کورونا د وایروس د وبا په اړه خلک کومه اندېښنه ولري. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په دې راپورټ کې واوري.
د قندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د اختر لپاره خلک د نورو کلونو په څیر په عادي ډول تیارې نیسي، خو که د خلکو ګڼه ګوڼه همداسي وي او اختر د پخوا په څیر عادي ولمنځي او خلک د یو او بل کورونو ته تګ راتګ وکړي، نو کېدای شي د کرونا وایروس ناروغي تر اوسني حالت زیاته شي. د قندوز څو تنه اوسیدونکو په دغه ښار کې د ګڼې ګوڼې او د خلکو ترمنځ د کرونا وایروس د ناروغۍ او د خلکو د بې پروايي په اړه داسې وایي.
په ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، خلک د ډاکټرانو روغتیايي سپارښتنې نه مني. په ښار کې دومره ګڼه ګوڼه ده چې تا په ډېره کمه فاصله کې چیرته ځي هم ډېر وخت اخلي. که دغه شان ته د ښار بیروبار او د خلکو هم داسې لکه څنګه چې رانیول دي د اختر ولمانځي، نو د دې معلومیږي چې خلک په دې اخترونو کې هم یو بل کرم هم داسې په بیروبار باندې ورشي، یو بل ته مبارکۍ ته شي، خلک به چکر او میلو ته وځي، چې دا کار به دغه د کورونا ناورین لا هم پسې زیات کړي، مرګونه به زیات شي، کورونا به ډېره زیاته خپره شي.
دغه اوس د قندوز ښار ته وګوري هیڅ تصور څوک نه کوي چې دلته د کرونا وبا راغلی. بل د عامې روغتیا کوم تبلیغات چې کړي هغه ته څوک غوږ نه نیسي، هر څوک خپل کار کوي. قندوز کې هیڅوک فکر نه کوي چې دلته کوم مرض شتون ولري، ول دا چې هر ورځ موږ دغه د کرونا اخته ناروغان وینو، مثبت پیښه شته دلته، تر دې چې هر ورځ وینو چې 2-3 نفر د کرونا ناروغۍ د وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ولې بیا هم خلک توجه نه کوي.
په بغلان کې هم د قندوز په څیر خلک بازارونو ته راوتي دي او د اختر تیاری نیسي، خو په خارونو کې یو شمیر خلک د کرونا وایروس د خپراوي په اړه اندېښمن دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.